یا سرپری کول ورسره کیږي یا لالول ورسره کیږي یا ورکول ورسره کیږي. یعنی زه دا ازادي د رادیو ته زما دغه پیغام دی چې دا ولې د انسانانو او د خلکو وزه ولې نه کیږي، ولې چاره نه کیږي، ولې پوښتنه نه کیږي. وسلام.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ځوانانو مننه وکړه چې په سیاسي پروسو کې یې ګډون کړی دی. غنی وویل که تاسو په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی نن به زه ستاسو ولسمشر نه وای. نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه حمله کې یوازې وسوال کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ نن سهار په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې شمالي کوریا باید د تحریک آمیزه کارونو او د شدت له څرګندولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا د چین د جمهور رئیس سره د شمالي کوریا پر لانجه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او د چین ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو ټینګار کړی چې کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې او خوندي پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا چې څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غوښتنې په ځواب کې چې وایي امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر کم کړي مننه کړې وه د ده لخوا یوه ټوکه وه. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دای جدي نه و. د روسیې حکومت د جولای په 10 له امریکا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 200 کارکوونکو 255 تنه راکم کړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د بیگم کلثوم نواز د ګډون اسناد یې پرون په لاهور کې چارواکو ته سپارلې دي. او سعودي عربستان سږ کال د حج په مراسمو کې له روسیې څخه د روانو خلکو شمیر زیات کړی دی. د روسیې د مسلمانانو ټولنې ویلي چې روسانو بیا بیا د سعودي عربستان غوښتنه کوله چې د حج لپاره په ځانګړو مراسمو کې دوی ته زیاته ونډه ورکړي.
تاسو د ازادي رادیو یو ساعت غرمنی خبرونه په یو استودیو اوري. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې د بخوار وړې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په زرګونو جریب ځمکه به خړوبه کړي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
په کونړ کې د دوو سیندونو او پکې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتار شاړې ځمکې پرتې دي او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2000 تجربه ځمکه خړوب لاندې یو سربند جوړ شوی دی او ورسره د سیم د مهارولو یا د
ساپی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه سربندونه ویلې ورغوي څو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي او د کانالونو ویستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کم سرپنچ چې زموږ لپاره جوړ شوی دی موږ دې نه ډېر خوښ یو ډېر راضي یو او ان شاء الله زموږ سبزیجات او نور غلې دانې هغه چې موږ سره ډېر دغه کې حکومت کوي او ان شاء الله زموږ حاصلات به یو بد وشي یو بد ری به ځکه مخکې موږ ډېرې خالي زرې کړې فارګار موږ کولی دوه درې میاشتې د سکواټرې ګرځولې مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه مازینې وخت کې به اوبه بېخي کمې وي ځینې وخت به ډېرې وي ځینې وخت به د اوبو تحصیلات وي چې د سیند به ډېر شوی اوس د اوبو مهار شوي دي موږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې خستنې لپاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والي وحید الله کلیمزی وایي روان کال دپاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له سلو میلیونو زیاتې افغانۍ منظورې شوي او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
دا چې په مجموع کې سږ کال په روانالو بودیجه 126 میلیونه افغانۍ منظورې شوي او په دې سره به انشاءالله په مجموع کې د کونړ او د امنیت تامین کې مرسته.
خلک وایي د کونړ سیند زیاتې اوبه لري، که چیرته ترې په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو پرې افغانستان د غلې دانې او برېښنا په برخه کې په خپلو پښو درېدی او له نورو هیوادونو څخه نه یوازې دا چې له وارداتو خلاصېدی شي بلکې صادرات به هم ولري.
ومودل چې په کونړ ولایت کې د اوبخور وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سویلي. په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالره جریمه ورکول کېږي. نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اګست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
له نشي موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاري په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشي موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی د 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشي توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد ماهد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرامه هیروین په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو له لوري ونیول شو. خاغلی ماهد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشي مواد یو انسان په ګیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانې پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشي توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په یو ساراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه یې نور سیمو ته انتقال کړی چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري د لایشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشئ موادو سره د مبارزې رئیس وې دا ولایت د نشئ موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري. او د هغه کس په اړه مو هم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړوونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنی چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئ موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واکه خسته دي. د کورنی چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد د مبارزې موینیت وین مهدی کاظمی د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئ موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئ مواد منځنی ختیځ او اروپایي دونو ته قشخ کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئ موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئ موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئ توکو پر ضد مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئ موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئ توکو په کاروبار او د نشئ توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئ موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئ موادو ستر قاچاقونکي هم خپله وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئ موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشئ موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالي سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک آزادي رادیو ته وویل د نشئ موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې په هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین پر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې د کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کې قاچاقبران سوی پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امن کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو د یو برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې چې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه نو کومک سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یو غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئ موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولس میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وږي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادۍ راډونه
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اوري. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشئی موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شنبې په ورځ د ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوي نشئی مواد د بامیان له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 23 تنه د نشئی موادو د چخ په تور نیولی چې د بامیانو لارې جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشئی موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشئی موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشئی مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشئی مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت د نشئی موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوه کلونو کې 1500 کیلوګرام ډول ډول نشئی مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو 23 تنه د نشئی موادو قاچاقونکو نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. همداراز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزي سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د دې پیښو په تړاو 4 کسان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي.
د ښاغلي
حسیني په وینا سره لدې چې د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه 10 کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر 100 کسانو ته راټیټ شوی دی او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو وو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه د نشئی موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې د پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشئی مواد او کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدل
شوی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشئی مواد د بامیان لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشئی مواد کاروي او د دې ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشئی د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشئی مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکوونکي او تر شپږ لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خود ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټ ټوټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقا زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریه او عروقو باندې ډېر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي، او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډېر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې منځ سره راځي د سګریټو له وجې، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خودله چې په هغه کسان چې سګریټ څکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه څکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات تناسب سرطاناتو حتی د رهن په سرطاناتو باندې دا تحقیقات شوې ده، او اکثرا چون د سږی هغه مقاومت ښکته راوړي توبرکلوزی هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څښي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګریټ څښي، طبعا په یو کورنۍ کې چې سګریټ څښل کېږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي ښځې دي، سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څښي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېز په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ څکونکی دی چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګریټ څکونکی دی چې خو شاکه ورسره ناستی او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعضی کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ سږي ته داخلي ډیر ضرر لري. یو ډیر مهم موضوع چې د زمنګ خويندې بعضی دا سګریټ څکي دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګریټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګریټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګریټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چارسو بانګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګریټ څخه ښیي چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګریټ د خوشي کولو چې سګریټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګریټ خوشي کولی شي، یعنی که څو کلن سګریټي همدا احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګریټ وایي ورته او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګریټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګریټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسې له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي، شته داسې میندې هم چې دوی نست کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته ووایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نست کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګریټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې د مور سګریټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي دا اسناخ ډیر نازک. په دې خاطر ټولو خویندو ته خصوصا هغه خویندې چې حامله دار یا شیردی هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګرټ ونه څکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته وایي چې دغه لارې کولی شي چې یو سړی د سګرټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګرټ یوازنی او کلک تصمیم غواړي، چې همدونه وایي چې نورې نسکم. او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخر خپله صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خوله هغه بدبوی هم له منځه وړي او لږ اشتها هم د سګرټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي یا اوبوش کې، یعنی سګرټ لکه دا هیروین دا شان نه ده، کیدای شي ډېر په سادګي. او که څوک تصمیم ونه لري بیا عادي نه سګرټ خوشي کولی شي نه نسوار نه بل شي.
لنډ خونې پیام و خلکو ته څه دی په دې برخه کې؟ دوی باید څه وکړي؟ د سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وضع کړي چې ډېر جیګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسېږي، هم دا سګرټ څکوونکي ونشي کولی چې دا په اسانه لاسته راوړي لکه بعضې ملکونو کې داسې ډېر مالیه پرې جیږده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر له اقتصادي دی چې د ورځې شل سګرټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي. او د دې ایس نو ګټه نشته د سګرټ، که یو ګټه می نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټي خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیغام ده چې هم اقتصادي مشکل پیښي هم صحي مشکل، دې له خاطره باید دا سګرټ پرېږدي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غاکله آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې د اف ام په 3.15 او د ایم په 12.89 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لري اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنیو خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډېر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپله حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شو، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کور ته راغلم، خپلوان و سره کمک میکوم، اوس روغ شویم، دلته کار کوم، پخوا مې کار نکوم، ټول خپلوانو راڅخه نفرت کوه.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بسترې کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی و. هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
15 کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل، نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډېر ماهر، ډېر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډېر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډېر راحت بخونکی ښکارېږي او ډېر ورسره آرام وي.
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل، خو کله چې له نشې لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې په اړه وایي.
حمید جان از ما مامای مسته.
حمید جان زما ماما دی، 15 کال ایران کې و. انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راولي. کله چې راغی معتاد و. اوس روغ دی، ټول کورنۍ ورسره خې اړیکې او ښه چلن لري.
ډیری کسان په دې نظر دي چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشې ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشحاله ژوند ولري.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسیت آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلو